مشال راډیو د محل په خبر کې د سحر نه بجی دي د مشال راډیو د نه ساته خبرونه په پیل کې ز ساسو قربا ګل ایازم نن د اتوار ورځ د 2014 میلادي کال د جنوري میاشتې 18 نیټه ده د خبرونه سلام پښتونخوا ته ځانګړې ده په خبرونه کې د قبایلي سیمو خیبر پښتونخوا پاکستان او د افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې هم در خبرو یو څو سندرې هم په خبرونه کې تاسو اوریدلی شئ خو لومړی د دې سات تازه خبرونه وو د خبرونو سره کې دا وان فوز یو اته کسي زپلاوی په خبر کې د پاکستانی فوج له ځینو مشرانو سره ملاقات نه کړی د پاکستان وزیر اعظم وایي چې په پټان کوټ کې د ترهګرو د برید له وجې له هند سره د مذاکراتو لړۍ ته زیان رسیدلی او ترکیه وایي چې یو روسی الوتکې د دې هیواد فضايي حدودو خلاف ورزي کړې ده اوس د خبرونو تفصیل دا افغان فوج یو اته کسیزه پلاوی پرون په خبر کې د پاکستانی فوج لازمي مشرانو سره کتلی او په دوه اړخیزه فوجي همکاري خبري کړې دي د پاکستان د فوج د عام اړیکو دفتر آی ایس پی آر پرون په خبرشي خبر پانه کې ویلي چې افغان پلاوی د پاک افغان پولي په اوګدو کې په امنیتي اقداماتو خبري کړې دي او دواړه غاړي د فوجي همکاري په پراختیا او د پولي په دواړو غاړو کې د امنیتي اقداماتو په خکوبلو سره شوې دي په خبر پانه کې ویل شوی چې د افغان ملي اردو پلاوی سفر د هغه لړۍ کړی دا چې د پاکستان فوج مشر جنرال علي شریف د کابل په سفر کې کړی و چې دا پریکړه پکې شوې و چې دواړه غاړي د دواړو غاړو فوجي چارواکي به د همکارۍ په اړه غونډه کوي د افغان فوجي پلاوی سفر په داسې حال کې شوی چې د جنوري په 14 نیټه وسلوالو په 400 کې پر باچا خان پهتون برید وکړ چې د پاکستان د فوج په وینا د برید په افغانستان کې تنظیم شوی و خو افغانستان د افغان حکومت دا خبره بے اساس بللې و د بلوچستان د کورونو چارو وزیر سرفراز بوکتی وای چې امنیتی سرتیرو د دغه صوبې په مستونګ سیمه کې په پرونی وژل شو وسلوالو کې د بلوچ لیبریشن فرنٹ قومندان ډاکټر منان بلوچ وژلې دي د بوکتی په خبره د یادې ډلې د مخکینی مشر ډاکټر اعلی نظر تر وژل کېدو وروسته ډاکټر منان بلوچ د دې ډلې مشري کوله که څه هم ډاکټر اعلی نظر په دې رستو کې په یو ویډیوي پیغام له لارې هغه حکومتي اداوې ناسمې بللې چې ویلي وو ډاکټر اعلی نظر وژل شوی دی خو سرفراز بوکتی وای هغه ویډیوي زړه و او اوس هم په دې باور دی چې ډاکټر اعلی نظر وژل شوی دی بل خواته د خالی ویتوار په منځنی شپه د کوټي په هزار گنجي سیمه کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ په نښته کې درې وسلوال وژل شوی دی په کوټي کې د ملیشیا ځواکونو وایاند وای درې واړه وژل شوي وسلوال دي خدای نه د سرګنده کړي چې د دې وسلوالو تعلق له کومې ډلې سره دی د پاکستان وزیر اعظم محمد نواز شریف وایي چې د هند پر پټان کوټ کې د ترهګرو د برید له وجې د پاکستان او هند ترمنځ د مذاکراتو ټاکل شوې لړۍ ته زیان رسیدلی دی پرون په لاهور کې خبریالانو سره د خبرو پر مهال نواز شریف وویل چې پاکستان هر ډول ترهګري غندي او د دې ناصر له منځه وړلو ته ژمن دی نوموړي وویل چې د پټان کوټ پیښه به وڅېړي او کچري په دې برید کې د پاکستان خاوره استعمال شوې وي نو پر ضد به کاروایی وکړي وزیر اعظم دا سرګندونه په داسې حال کې کړی چې ټاکل شوی و چې د هند او پاکستان د خارجه چارو سکرتارانو په کچ د مذاکراتو ځنډیدلې لړۍ به په روانه میاشت کې بیرته پیل شي خو دا لړۍ تر هغې وروسته تر نامعلومه مودې پورې وځنډیده چې وسلوالو په پټان کوټ کې د هند هوایي ځواک پر یوې اډې برید وکړ چې بیا وروسته هندي چارواکو تور ولګو چې دا برید په افغانستان کې موجودي د جیش محمد وسلوالې ډلې کړې دي د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن مشر وای چې په هغه هیواد کې هر کال د زرو په شاخواو کې د غیرت په نوم وژنې کیږي د یادې ادارې مشر زوره یوسف تیر مازیګر لمشر رادیو سره په ځانګړي خبرو کې ویل چې په پاکستان کې د غیرت په نامه د خزو وژنو کې د نورو کلونو پرتله هیڅ کمی نه دی راغلی
زمونږ د ادارې په کلنی رپورٹ کې د هر کال د غیرت په نامه د وژنو شمیرې هم داسې خوا او شا زر راځي او په دې کې د ډېرې مودې نه هیڅ کمی نه دی راغلی د غیرت په نامه د ښځو د وژنو دا شمیرې د تیرو شاوخوا 15-16 کالو راهیسې هر کال د زرو په خوا او شا کې وي
زوره یوسف وایي چې د غیرت په نامه تر ټولو زیاته وژنې په پنجاب او سند صوبو کې مخې ته راځي د خیبر پښتونخوا حکومت پرون د صوبې 1500 فنکارانو ته هر میاشت د 2000 روپو ورکولو کار پیل کړی دی. د صوبې مرستیال چیف سیکرټر او د کلتور محکمې مشر اعظم خان پرون له مشال اړو سره په خبرو کې فنکارانو سره د مالی مرستو پروګرام په اړه وویل چې په لومړي پړاو کې به د صوبې تر 1500 هنرمندانو سره مالی مرستې کوي.
فنکارانو باندې ډسان باندې احسان نه دی، دا د حق او د خپل حق ملو شو. زمونږ د پردې د حکومت د پردې عزت او ځای خبره ده چې موږ له خدای دا توفیق راکو چې دې جوګندې کړو چې هغه خپل حق ورکو. 1500 روپۍ دي اتنو میاشتو لپاره، 1500 روپۍ میاشت.
بلخوا هنرمندان د حکومت لخوا د مالی مرستو ګام استایلې دي. د جنوبی ولسن په وانه کې د یو غیر سرکاري ادارې لخوا په لوی کچه ماشومان په سکولونو کې د داخلولو پروګرام پیل کړی دی. پون په ډیر اسماعیل خان پرس کلب کې د وانه ویلفیر اسوسییشن تر سوري لاندې غونډه وشوه چې پکې ماشومان سکولونو ته د لیګلو په اهمیت رڼا واچول شوه. افغان ولسمشر په ننګرهار کې د دغه ولایت د والي د فرهنګي سلاکار د وژنې په اړه د جدي سیړنې امر کړی دی. د افغانستان د ملي ټلویزیون نطاق او د ننګرهار ولایت فرهنګي سلاکار محمد زبیر خاکسار وړ مشبه د ناصرګند وسلوالو په برید کې وژل شو. د نوموړي جنازه د شنبه په ورځ وشوه چې په مراسمو کې د ولایتي چارواکو په ګډون په سلګونو فرهنګیانو، جرنلستانو او هغه مینوالو برخه واخیسته. تاسو مشال لړونه خبرونه اوري. د ترکیه د بارنو چار وزارت وایي چې روسو له هغه چې د جنوري پر 9 نیټه یو روسی الوتکه د دې هیواد فضايي حدودو ته داخله شوه، د هیواد په اعتراض کې د روسی سفیر حاضر کړي. د ترکیه د بارنو چار وزارت لخوا پرون په خبره شوی خبر وړاندې راغلي چې اس یو 300 جنگی جټ الوتکه په روسی او انګلیسي ژبې د پرله پسې خبرداري سره د هیواد هوایی حدود ته داخله شوه. د تیر کال د نومبر په میاشت کې د ترکیه لخوا د یوې روسی جنگي الوتکه تر وشتل کېدو وروسته د ماسکو او د انقره ترمنځ اړیکې خراب شوې وې. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه.
سلام پښتونخوا،
درنو درکو تاسو د مشال رادیو نه خبرونه واوریدل. تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو خبرونه په پاڼه هم کتلی لوستلی واوریدل شئ. کچری تاسو د مشال رادیو روانه غړي تر پای پاتې شئ نو دا رپورټونه به واوري. د افغان فوج اتکسیز پلاوی په پیښور کې د پاکستانی فوج له مشرانو سره ملاقاتونه کړي. په پاکستان کې د ورپکو پر ضد نظریاتي جنگ ګټل څنګه ممکن دی؟
ندینه اسکول لپاره به عمر شانتی کارونه کولی کم لیول باندې چې دی لیول ته رسول لپاره شي دي. زم په هر دلی هر جمعه کې هر مجره کې کار شوه دی.
دا خبر پښتونخوا استادانو د پولیسو لخوا د تعلیمي ادارو پر مشرانو مقدمه درج کول او ګام په سخت ټکو کې غندلې.
دا دې خپل ناکامه ټول لپاره دا هر بیت کې مالی کړ د پرنسپلانو خلاف پارک کړی کړ استادانو پر خلاف پارک کړی.
په وانه کې په لوي کچه ماشومان په سکولونو کې د داخلولو پروګرام پیل شوه. دا پروګرام به څومره ګټور وي؟
دا پروګرام ته موږ په شنه نظر سره کسي په دا چې د کومې په ترقی کې بنیادی شای تعلیم دی چې تعلیم نوي اکو مینا کا ډیر څه وګاټي اکو مینا ترقی نشي کړی اکو مینا.
دا خبر پښتونخوا حکومت لخوا هنرمندانو سره د مالی مرستو په اړه فنکاران سوال.
نو دا مونږه لکه ډیره د خوشاله خبره ده چې د حکومت زموږ د فنکارانو، ګلکارانو، موسیقارانو، موزیشنانو سره کومک کوي.
دا او نور سره د شننو او تبصرو در خبرو یسو سندري هم په خبرونه کې اوریدل شي. له مشال راډیو سره درنو درکو تاسو د مشال راډیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی. د دې خبرونه لومړی رپورت ته ستاسو پام راګرځوم. د افغان فوج یو اته کسیزه پلاوی په پیښور کې د پاکستانی فوج لازینو مشرانو سره کتلی او په دوه اړخیزه فوجي همکارۍ او همدا راز د پاک افغان پولی په اوګدو کې په امنیتي اقداماتو خبرې کړې دي. د پاکستان د فوج مطبوعاتي دفتر وایي چې دواړه غاړي د فوجي همکارۍ په پراختیا او د پولی په دواړو غاړو کې د امنیتي اقداماتو په خکولو سلا شوي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د افغانستان د پوځ یو پلاوی د خیبر پښتونخوا د صوبې په مرکز پیښور کې په دې ایالت کې د پوځ لومین قومندان یا کور کمانډر سرکټ لیو په دوړخیز پوځ یړي کو همکاري خبري کړې دي. د پاکستانی پوز مطبوعاتی دفتر یا آئی سی آر د شنبې په ورځ په یو خبرې کړې خبر پاڼه کې ویلي، د جنرال محمد شریف یفتلی په مشرۍ د افغان پوځ یو تکسیس پلاوی په پېښور کې د پاکستانی پوځ له قمندان جنرال هدایت الرحمن ربانی سره کتلي او په دوه اړخیزو اړیکو او همداشان پر پاک افغان پولې پر امنیتي تدابیر غږېدلې دي. خبر پاڼه کاږي چې د دواړو هېوادونو پوځي چارواکي د خپل منځي همکارۍ او همداراز د پولې په دواړو خواوو کې د امنیتي اقداماتو په لاخه کولو سلا شوي دي. د افغان پوځ دغه تکسیس پلاوی سفر دغه لړۍ یوه کړۍ ده چې پرېکړې د تېر کال دسمبر په ویشتمه نیټه کابل ته د پاکستان د پوځ د سر لښکر جنرال راحیل شریف د سفر پر مهال شوې وه. د دغه سفر پر مهال د پاکستان او افغانستان پوځي مقامات د دواړو هېوادونو د پوځي عملیاتو د مشرانو ترمنځ پر پوځي چارو د کور کمانډرانو د ملاقاتونو د نیټې او د پولې دواړو خوا ته د همکارۍ په زیاتولو او نور اقداماتو د خبرو لپاره د هاټ لاین په جوړولو سلا شوي وو. د افغان پوځ دغه پلاوی په داسې وخت کې پېښور ته سفر کړی چې وسله والو د جنوري په شلمه د خیبر پختونخوا ایالت په چارسده کې پر پاچا خان پوهنتون خونړی برید وکړ چې د زده کوونکو او یو پروفیسر په ګډون یې پکې یوویشت تنه ووژل او ګڼ شمېر نور ټپیان کړل. دا یادونه وړ ده چې پر پاچا خان پوهنتون د برید مسؤلیت د عمر منصور په مشرۍ تحریک طالبان پاکستان د درادم خیل ډلې منلی و.
دا مشال ریډیو ده.
مشال لري تاسو وګورئ درنو دونکو په پاچا خان پونتون تر برید رسو د پاکستان چارواکي وایي چې د قبایلی سیمو په ګډون د پاکستان په یو شمیر برخو کې د وسلوالو پر ضد فوځي عملیاتو کې په لزګونه وسلوال وژل شوي، خو هغه نظریات چې ځوانان د ټوپک په راپورته کولو مجبور وي لا هم ژوندۍ ده چې له وجې ورته بریدونه مخې ته راځي. اوس پوښتنه دا ده چې دغه نظریه څه ده او د دې د لمنځه وړلو لپاره د پاکستان حکومت ته څه قسمه ګامونه پورته کول پکار دي؟ په دې اړه زموږ همکار اسرار لمبوند په پاکستان کې د ټولنیزو چارو له کارپوهانو سره خبرې کړي او دا رپورټ یې برابر کړی دی.
د پاکستان د اطلاعاتو وزیر تېره ورځ وویل په هیواد کې روان جنگ نظریاتي دی او ترګری په بشپړ توګه له منځه وړلو لپاره ذهنیت یا فکر بدلول ضروری دی، خو کارپو خدم حسین وای دا فکر یا ذهنیت بدلول د پاکستان د ریاستی اسټابلیشمنت له کورنۍ او خارجه بیانیې سره تړل شوی دی.
د پاکستان ریاستی اسټابلیشمنت هغه فکری نقطه نظر چې کوم تمغه ریاستی بیانې وایو چې باغی کې د دغه خارجه پالیسی راځي، باغی کې د شخصي ملشی استعمال راځي، په هغه کې دلته چې کوم انتهاګر بیانې د دغه بدلول راځي، هغه انتهاګر بیانې چې هغه په نصاب کې موجود ده، په تعلیم کې موجود ده، په کالج او سکول یونیورسيټي کې موجود ده، په مدرسه کې موجود ده، ریاستی ادارو کې موجود ده، په قوانینو کې موجود ده.
همدار سرګندونی په واشنگتن کې څېړنکار مایکل کوګلمن اهم کوي. تیر ورځ له سی این این ویبپاڼې سره په خپلو خبرو کې نوموړي وویل که څه هم پاکستان په میدان جنگ کې یو شمېر وسلوال ووژل، خو د سغدریزۍ بیانیا چې ځوانان د ټوپک پر پورته کولو مجبوروي لا هم ژوندۍ ده. تد په خبره د سغدریزۍ دغه بیانیا پر دې خبره زور راوړي چې اسلام ته خطر دی. د پاکستان چې څومره مصیبتونه دي دا د هندوستان، افغانستان او امریکې له وجې دي. مایکل کوګلمن زیاتوي دغه پروپاګاندا چې مذهبي مشرتابه جوړه کړي د پاکستان رسنیو د خلکو په ذهنونو کې کېنولې او په تعلیمي نصاب کې ورته هم ځای ورکړل شوی. خود پېښور یونیورسيټي د سوشالوجي یا ټولنیزو مطالعاتو د چانګې استاد ډاکټر جمیل احمد وای ریاست د خپل ارزګټو لپاره په پښتونخوا ټولنه کې د سغبرزي مفکوري خپرولو لپاره جمعات او حجره هم کارولي او وسیه مخنیوي هم یوازې د جمعات او حجرې د لارې کې دی شي.
پاکستان څلوېښت کاله ریاستي پالیسۍ د لاندې په دې جنګ کې پاتې شوی دی. د دې نه ایستو لپاره به هماغه شانتي کارونه کولی کم لیول باندې چې دې لیول ته رسولو لپاره شوي دي. زموږ په هر کلي، هر جومات کې، هر حجره کې کار شوی دی چې خلک تیار کړو، ذهنیت تیار کړو د جنګ لپاره. اوس که د امن لپاره دغه کار کولی نو هغه شانتي ټاپ لیول اپروچ باندې وي، ګراوند ته راځو، ځمکې ته راکو جیګو، جرې ته راځو، جماعت ته راځو. سوچ چې زماده کلی خان او زماده جری او زماده جماعت مولا आवाज نیم کټ کړي دا څنګه بدل نظریاتي تور باندې وړي ګراني.
خود ټولنیزو چارو کارپوه خدم حسین وای دا سينه خاري چې د پاکستان ریاست غواړي د سغدريزي د مخنیوي په هدف خپل بیانیا بدل کړي.
دا څه کنه چې بدلولې څه کنه غواړي چې شاید چې د ډیر وخت نه د پاکستان د ریاستي استابلیشمنت چې کوم مایند سیټ یا ذهني فکر جوړ شوی دی، ذهني فریم ورک جوړ شوی دی، په هغه کې عجیب د سیمې په ملکونو کې دی یو خود دښمنه تصور په مخ کې بوتلې دی او غیر ډیر زیات په مخ کې بوتلې دی، لکه هند سره دښمنه تصور. بیا افغانستان کې د خپل اثر زیاتولو خواهش او اغل تا خپل استراتیجیکی او معاشي مفادات ترلاسه زکه دا بیانیه په ټول نغړی تر اوسه په ټول کوشش نه کړي.
خدیم حسین زیاتوی هغه نظریات چې ځوانان د ټوپک پر پورته کولو مجبوروي ډیره په اسانه ولګ وخت کې بدلی دی شي. کچری پوزی اسټابلیشمنت د کورنو او بهرنو چارو پالیسی منتخب پارلمان ته وسپاري. د عدم تشدد، بشر دوستی او انساني عظمت بیانیا په تعلیمي نصاب کې شامله او د سغدريزي هغه لری کړل شي او د اقلیتونو او وړو قانونو پر ضد موجوده قوانین ختم کړل شي.
مشال رته تاسو وګورئ سره له مومن چې تاسو رپورټ وړاندې کولو درنو دونکو د پاکستان وزیر اعظم محمد نواز شریف چې د هند په پټان کوټ کې د ترهګرو د بریټ لوجه د پاکستان او هند ترمنځ د مذاکراتو ټاکل شوی لړۍ ته زیان رسیدلې ده. دا په تاسو حال کده چې ټاکل شوی و چې د هند او پاکستان د خارجه چارو سکرترانو په کچ د مذاکراتو ځنډیدلې لړۍ به په روانه میاشت کې بیرته پیل شي، خو دا لړۍ تر هغې وروسته تر نامعلومه مودې پورې وځنډیده چې وسلوالو په پټان کوټ کې د هند د هوایي ځواک پر یوې اډې برید وکړ چې بیا وروسته هندي چارواکو تور ولګو چې دا برید په پاکستان کې موجودي یوې وسلوالې ډلې کړې دي. نور تفصیل په دې رپورټ کې ورو.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وایي د هند په پټان کوټ کې د هیواد د هوایي ځواک پر اډې د ترهګرو د بریت له امله د هند او پاکستان ترمنځ ټاکل شوی مذاکراتي عمل متاثر شوی دی. نوموړي همداشان یو ځل بیا ټینګار وکړ چې پاکستان هر ډول ترهګري غندي او د دې ناصر د لمنځه وړلو ته ژمن دی او زیاتوي که چیرې د هند په پټان کوټ بریت کې د پاکستان خاوره استعمال شوي نو دا مسله به وڅېړي او ژورو ته به کوشش شي. خغلی شریف د شنبه پر ورځ په لاهور کې له خبریالانو سره په خبرو کې ویل چې تیر کال په دسمبر کې په اسلام آباد کې د ایشیا د کانفرنس کې د ګډون لپاره د هند بهرنیو چارو د وزیر یو بیا وروسته لاهور ته د وزیر اعظم نریندر مودي تر سفر وروسته د پاکستان او هند خپل منځي اړیکې د غوړېدا په حال کې وي. دا په داسې حال کې دا چې وسلوالو په روانه میاشت کې په هندي پنجاب کې د پاکستان پولې ته نږدې په پټان کوټ کې د هیواد د هوایي ځواک پر اډې برید وکړ چې په نتیجه کې د جکپوړي هندي افسرانو په ګډون څو تنه وژل شول. تر دغه برید وروسته هندي چارواکو تور ولګاوه چې دا برید په پاکستان کې موجود د جیش محمد ډلې وسلواله کړی او په دې اړه له پاکستان سره ځینې معلومات هم شریک کړل چې له مخې امنیتي ادارو د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې د جیش محمد یو شمېر دفترونه سیل کړل او د ډلې ګڼ شمېر غړي ونیول. خغلی شریف خبریالانو ته وویل چې د پټان کوټ برید په اړه تحقیقات پیل کړي چې ډېر ژر به نتیجې مخې ته راشي. که څه هم د پاکستان او هندوستان معاملې په خانداز کې پر مخ روان وي، خو له بده مرغه یو ځل بیا داسې پېښه وشوه چې په نتیجه کې شاتګ رامنځته شو. اوس د دې پېښې تحقیقات روان دي چې زما په خیال ډېر ژر به نتیجې مخې ته راشي او یقینا دا زموږ فرض جوړیږي چې که چیرې داسې کوم عمل شوی وي چې د پاکستان په خاورې پورې اړه ولري نو دا کې ژور ته به ورشو. پاکستان او هند تیر کال په دسمبر کې د خپل منځي مذاکراتو د ځنډیدل لړۍ د بیرته پیلولو اعلان وکړ او ټاکل شو چې د دواړو هیوادونو د خارجه چارو سکرټرانو به په روانه میاشت کې سره وګوري، خو په پټان کوټ کې ترهګرو د بریټ له امله دا مذاکرات ځنډیدل. پاکستانی چارواکي وایي چې دواړه هیوادونه له یو بل سره په رابطه کې دي او د خارجه سکرټرانو ترمنځ د مذاکراتو د نوې نیټې په ټاکلو خبرې اترې روانې دي چې ښایي ډېر ژر به ترسره شي.
دا مشال ریډیو ده.
مشر اړو ته تاسو غوږی درنو دونکو د خبر پښتونخوا پولیس وایي د صوبې د سوونو سکولونو د مشرانو خلاف یې د امنیتي ګامونو په نه پورته کولو په لړ کې مقدمه درج کړې دي. بلخوا د صوبې استادانو دغه ګام غندلې وایي سکولونو ته امنیت ورکول د حکومت کار دی نه چې د استادانو. دا چې استادان د سکولونو د امنیت په اړه څه نظر لري تفصیل یې د فرخنده اسد په رپورت کې ورو.
د خیبر پختونخوا پولیسو په صوبه کې د سباندې ووسه اسکولونو د استادانو خلاف اف آی آر درج کړی دی او له دې سره د صوبې حکومت غنې شخصي تعلیمي ادارې هم د امنیت خنه ساتلو لوجې تړلې دي. حکومت وایي دغه ګامې د جنوري په شلمه د چارسدې پر باچا خان پوهنتون د برید وروسته پورته کړی دی. په دغه برید کې یوه شتنه وژل شول او ګڼ نور جوبل شول چې زیاتره مرګ جوبله د دغه پوهنتون زده کوونکو ته رسیدلې ده. بلخوا د صوبې استادانو د حکومت دغه ګام په سخت ټکو غندلې. دوی وایي سکولونو ته امنیت ورکول د استادانو کار نه دی او باید د دغه لپاره حکومت کوټلې پالیسی جوړ کړي. د صوبې د ملګرو استادانو اتحادیې مشر امجد ترکی وایي حکومت ته په خپل استادانو او زده کوونکو ته تحفظ ورکړي.
تاسو کار دی پڑھای کول تاسو د حفاظت کول د کام نه بچو د حکومت وخت کار دا دی د خپل ناکامۍ په تور لپاره دا حربي استعمالي کړ د پرنسپلانو خلاف پارچه کړی کړ د استادانو پر خلاف پارچه کړی کله کله پارچه کړی دا کار دی. منګه دغه کومه ډیسټریټ کې راځي فو پارټي کا کړی دا موږ ډیو لړ ډیو باغ یې هیڅ څه جګړه کړه چې موږ باندې سکول نه پیسې وکړو ټول سکول ته پیسې میلاو ته وو پوره سکول ته پیسې میلاو دا هیڅ سم دې ګډی دا ګور دا حکومت دا غوښتي چې هغه خبرې وکړي حکومت په لاسه ټول ځل کې سکول په ځات کوی دا حکومت کار دا د استاد کار نه نه د ایجوکیشن ډیپارټمنټ کار یو استاد کلا چې مو بیا ته ماچا چول یو هغه ورګي د مور باندې ټیچینګ کوي نو په دې ورګي باندې موږ له سره پرې باندې خپل شخصیت هم جیبن پېکلو او ګار کوي
ته خبر پښتونخوا د واکمن ګوند تحریک انصاف د صوبای اسمبلی او د حکومت د تعلیم په اړه د سټانډینګ کمیټې غړي شاه فیصل خان وای حکومت وا په دې اړه منصوبه بندي کوي خو د سکول انتظامیا کولای شي د پی ټی سی فند د امنیتی مقاصد لپاره استعمال کړي
دې کې جی دا سکولونو ته خو ګورنمنت الریډي د پی ټی سی فند ورکړي کنه او نو هغه کې به دا کم شین وی لکه سکیورټي د غشو د کیمرې وغیرہ شي یا مثال ګارډ وغیرہ دا خو به کې ارنج کیږي هغه خودوره دغه نه دی دا فند خو دې ته ملي سکول مظاهر سکول ته لکه فل فل فنڈ ریکویٹی سی پومت کے دا وہ جی بالکل چیلنج دے بالکل یقینی خبر ہے زبر چیلنج دے حالانکہ لکا سیکیور دا کمی اداری دی متعلمی اداری نو ہاگے کے ہو لکا اس ٹیچر کم از حضراتی نو ہاگے ہو تا تو خبر ہے ٹھیک دے ہاگے ہو دا ٹیچنگ کورس کڑی دا ٹیچنگ ٹریننگ کڑی لکا ہاگے ہو اصلاح یا دا مثال نور صدا نہیں ہے نا بہرحال لکا ہاگے ہو بخل لکا سیکیورٹی نہیں چھ کولے ہو ہاگے دا برا بسوک نہیں سی
بل خوا دے سکولوں استادان وے حکومت دوی تا چھ تیر کال کم فنڈ ورکړی وو هغه د سکولونو د ودانۍ او د جوړولو لپاره وو نه چې د امنیت د خوندي ساتلو لپاره د 400 د یو شخصي سکول پرنسپل زینب اشفاق وایي کجری دوی د امنیت لوجه سکولونه بند هم کړی نو دغه د رواني مسلې حل نه دی او باید حکومت په خپل پالیسیو کې بدلون راولي
کوم قسم د رچوشي اټیک ټیوشن او هغه دوه مته په 10 12 15 په دې باندې هم هغه نه کنټرول کیږي نو دا چې په کار یې ځین چې ګورنمنت څنګه ستکو د هوکی سکیورټي تنظیم څنګه ست اوکی ورته چې باندې چې کوم د ماشومان هغه انتهایی یریږي او خپل ماشومان سکولونو ته نه یی نو کوم فرق چې چټیانی ورکوم نو کوم پوری به ورکوم نو کوم هم څه پته خورا د نشته کله چې کوم پوری به د حالات کیږي یا
د سوبي استادانو د حکومت او پولیسو د غام غندلې چې پکې د سکولونو د هډ ماسترانو خلاف اف ای آر درج کړل شوې ده دوی وايي باید یو استاد د قلم سره سکول ته لاړ شي نه چې له ټوپک سره
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوري خبرونه
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر لنډي مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوو
د باختر ستوري هرونه د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو لمشال رادیو واوري
د باختر
مشال له تاسو غوږی درنو ودونکو په ډیر اسماعیل خان کې د وانا ویلفیر اسوسییشن تر سوري لاندې غونډه شوې چې پکې ماشومان سکولونو ته د لیګلو په اهمیت رڼا واچول شو په دې غونډه کې ګډونوالو ویل چې له تعلیم بغیر پرمختګ ممکن نه دی نغه ټولنی په خلکو غږ وکړو چې خپل ماشومان سکولونو ته ولېږي نور تفصیل له ډیر اسماعیل خان نه د مشال له خبريال سیلاب مسعود راکوي
د هفته په 13 ورځ بس خوتن بال د ډیرس ملخان په مطبوعاتي کوټه کې د وانه ویلفیر اسوسییشن په بندوباس د احمدزی وزیر کا بالیانو یو درنا غونډه وشوا په غونډه کې د وانه ویلفیر اسوسییشن په غالو زلو خبره وشوې چې په کوم کې د سیمه هر بچی بچای تا د سکول تللو او د کړې حق ورکړي جی په دغه مو کې د دغه تنظیم صدر فیض الله وزیر مشال ری تاپ دا رنگ و جاگه دا
لیکن دیمیج ماس انرولمنٹ پروگرام راون دای نو دی دغه نامشتا دی شر ریزلٹ راون دای او پا دخ کل کو انشالا دیمیج دیر دا تلیمی کامی پیراشی
پا غنڈک شه موجود یو ملک دی دغو علو زلو پا دا رنگ لو رنیا وکڑا
زم علک امیر ماماد وزیر خوجل خیلی ها دی ماس انرولمنٹ پروگرام شی شوائی دای دخ پروگرام تا میز پر شنا در سرا کسی پتا چه دکومی پتا رکی که بنیادی شای تعلیم دای چه تعلیم نوی آکو مینا کا ډیر څه وګاټي آ کو مینا ترقی نشي کړی آ کو مینا غلامون وي د دغه پروګرام مشبرات ملاتړ کی چې څه قسم قرباني میر بو در درمیا ته مشتا یوري
دلته موجود یو طالب علم و ویل
مون محمد عثمان چې دا کی ماس انرولمنت پروګرام دا د ډیشر پروګرام دا او پدا کی زه خپل دا غوړ چې بزیوت نزیوت خپل رول ادا کو او ټول طالب علم دا بچار دو چې پدا کی زیوت نزیوت خپل کردار ادا کو لکه د خپل چې ګیم په خپل کور کې لیا په خپل کلی کې وړکی وړکی ور سره چې د انرول کو بسکولینا کې
د غونډه ستر ملما او د سولي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ د ظفرول اسلام خبر هم وار وای
د علم او د تعلیم بایره ترقی چې دو دا ناممکن ده او په وانا سب ډیویژن کې دا بیړه د حکومت سره سره یو نان پرافټ ارګنایزیشن واو هو خوسته دو دا ډیره خوشاین خبره ده چې د خپل بچون چې دی اغا د تعلیم او د علم روشنایي نمونور کوونې کوشش کې لګیا دي دا ډیره د خوشاین خبره ده چې واو دا کوشش کوي چې آر یو بچا چې دا اغا چا اوټ اف سکول دا چې اغا د سکول درولي او د علم او د تعلیم روشنایي نمونور کې
یاد دی وی چې په غونډه کې د احمدزی وزیر قبایلیانو یو شمیر مشرانو ملکانو عالمانو او طالب علمانو برخه واخسته چې کومو بیا ټولو د دغو هلو ځلو د بریا او د امن دپاره په شریکه دعاګانې وغوښتې سیلاب مسعود مشال ریډیو ډیرہ اسماعیل خان
د سولې پر لور
خپل منځي او شخړو د حل سولیزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
د سولې پر لور
مشال اړتیا تاسو غوږی درنودونکو د پاکستان د بشرو حقوقو کمیشن مشر زهرا یوسف وای چې په هغه هیواد کې هر کال د زرو په شاوخوا کې د غیرت په نوم وژنې کیږي زهرا یوسف وای چې د غیرت په نامه د وژنو په مخنیوي کې پاتې راتلل د بشرو حقوقو نه عملي کیدل دي زموږ همکار انیس اجمل له زهرا یوسف سره مرکه کړې او په سر کې ترې د غیرت په نامه د وژنو په اړه پوښتلې دي
ہمارے جو اینول رپورٹ ہوتی ہے اس میں تقریباً 1000 کا فگر
زمونگ دے ادارے پا کلنی رپورٹ کے دا ہر کال دا غیرت پنامہ دا وجن و شمیرے ہمدا سے خواہ شا زر راضی او پدے کے دا ڈیر مدینہ حس کمی نہ دراغلے دا غیرت پنامہ دا خز و دا وجن و دا شمیرے دا تیرو شاو خواہ پینز شپگو کالو راہی سے ہر کال دا زر و پا خواہ شا کیوی زہرا یوسف صاحبہ پا پاکستان کے دا غیرت پنامہ دا وجن و پیخی زیادہ پا کم موسموں کے مختراضی
یہ پاکستان کے ہر علاقے سے ہوتی ہیں اور جس میں پنجاب اور سندھ میں زیادہ ہیں
پا پاکستان کے دہر اسی مینا دا غیرت پنامہ دا وجنو پہ خسب کی گی خو داش میرے تا ٹولو زیادے پا پنجاب او سن صوبوں کے مخی ترازی پا بلوچستان کے دا خزو پاڑا رپورٹنگ دیر کم کی گی نو زکا ہم اکثر دا ہا غزائے رپورٹو ننوی دا غسی بیا دا کبالی سی منا اکثر دا غیرت پنامہ دا وجنو خبرونا کم رازی او دا غی وجہ حل تا سخت ٹولنیز بندیزونا کبالی کلتور او دا میڈیا نرسائی دا او سومره چې د خیبر پختونخوا خبره ده نو د هغه ځای نه هم د غیرت په نامه د وژنو خبرونه راځي خوشمیري د پنجاب او سند نه کمی وي
پنجاب او سند کابل سند په مقابله نه کم هي مګر بالکل آتی هي رپورت
زهرا یوسف صاحبہ په پاکستان کې د میډیا او د بشري حقوقو د ادارو د غصبیا د زن نور ادارو لخوا د خزو د حقوقو په اړه د پوهاوی پروګرامونه هم کیږي خو بیا هم هر کال د زرو په شاوخوا کې د غیرت په نامه د وژنو خبرونه راځي د دې وجوهات څه کېدای شي
دغه خواتین چې جو سټیټس ہے پاکستان میں
د بشری حقوقو په حواله سره په پاکستان کې د خزو په حیثیت کې بدلون را روان دی خو دا بدلون ډیر ورو ورو را روان دی زموږ په ټولنه کې خزه ته د ذاتی جائیداد په سترګه قتل کیږي نو چې کله یو خزه بیا د خپل خوخي د واده خبره کوي یا یې څوک چرته چا سره هسي بدنامه کړی نو وژل شي بیا په پاکستان کې لکه د سند په سیر سیمو کې تر قبایلی نظام لاندې جرګه هم د غیرت په نامه د خزه د وژنې پریکړه وکړي زهرا یوسف صاحبہ په پاکستان کې د بشري حقوقو لپاره ډېرې ادارې کار کوي خو بیا هم ولې تر اوسه خزې خوندي نه دي او د یې حقوقونه عملي کیږي نه او د غیرت په نامه د وژنو قوانین ولې نه عملي کیږي
یہ جنرل مشرف کے زمانے میں اس میں ترمیم بھی آئی تھی اور اس کو
په پاکستان کې د پخوانی امیر پرویز مشرف په حکومت کې د غیرت په نامه د خزو د وژنو په قانون کې اصلاحات هم شوي وو او اوس دا په قانون کې یو قتل دی. د پخوا په سیر په موجوده وخت کې هم خلک دا قانون استعمال کړي او مجرم معاف کړي. په پاکستان کې د غیرت په نامه د وژنو مخنیوي لپاره ډیر قوانین جوړ شوي دي خو عملي کیږي نه.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه. مشال رادیو تاسو غوږی درنو اردوونکو په خبرونه کې تاسو لپاره نور رپورټونه هم لرو. د خبرونه په دویمه نیمه کې دوه سندرې هم تاسو لپاره لرو خو وخت شوه د سحر نهنی وجه د خبرونو لنډیز به باور. دا افغان فوج یو اته کسیزه پلاوی پرون په خبر کې د پاکستانی فوج لازینو مشرانو سره کتلی او په دواړه خيزه فوجي همکارۍ خبرې کړې دي. د پاکستان د فوج اماړیکو دفتر آی ایس پی آر پرون په خبر شوې خبر پاڼه کې ویلي چې افغان پلاوی د پاک افغان پولیس په اوګدو کې په امنیتي اقداماتو خبرې کړې دي. د پولیسو د کورونو چارو وزیر سرفراز بوکتی وای امنیتي سرتیرو دغه صوبې په مستون سیمه کې په پرونی وژل شو وسلوال کې د بلوچ لیبریشن فرنٹ قومندان ډاکټر منان بلوچ وژل دي. د پاکستان وزیر اعظم یو محمد نواز شریف وای چې د هند په پټان کوټ کې د ترهګرو د بریټ لوجه د پاکستان او هند ترمنځ د مذاکراتو ټاکل شوی لړۍ ته زیان رسیدلی دی. په لاهور کې خبرېرانو سره د خبرو پر مهال نواز شریف ویل چې پاکستان هر ډول ترهګری غندي او د دې ناصر لمنځ وړلو ته ژمن دی. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن مشر وای په هغه هیواد کې هر کال د زرو په شاوخوا کې د غیرت په نوم وژنې کیږي. د یاد ادارې مشر زوره یوسف تیر مازیګر له مشال اډیو سره په ځانګړي خبرو کې ویل چې په پاکستان کې د غیرت په نامه د خزو وژنو کې د نورو کلونو پرتله هیڅ کمی نه دی راغلی. د خیبر پختونخوا حکومت پرون د صوبې 500 فنکارانو ته هر میاشت د 10,000 روپو د ورکولو کار پیل کړی دی. د جنوبي وسن په واڼه کې د یو غیر سرکاري ادارې لخوا په لوی کچه ماشومان په سکولونو کې د داخلولو پروګرام پیل کړی دی. افغان ولسمشر په ننګرهار ولایت کې د دغه ولایت د والي د فرهنګي صلاحکار د وژنې په اړه د جدي څېړنې امر کړی او د ترکیې د بارنو چار وزارت وایي روسو له هغه چې د جنوري پر 9 نیټه یو روسي الوتکه د دې هیواد فضايي حدود ته داخله شوه. دې هیواد په اعتراض کې د روسي سفیر حاضر کړی دی. ترنو درکو وزو اسلام آباد ته چرته چې د مشال اړیو خبريال احمد الله د پاکستان د زینو رسپانډو ادارې راخص دي او غټي کې په دې رپورت کې راغونډ کړي دي.
ایکسپریس ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې په اسلام آباد کې یو مهمه غونډه وشوه چې پکې د ملک د مجموعي سلامتۍ او اقتصادي صورتحال جایزه واخسته شوه. ورسپانه لیکي چې د پاکستان دا وخت تر ټولو لوی مسله ترهګری ده او دا تسلیمول پکار دي چې د پاکستان ترقی د ترهګری د خاتمه سره تړلې شوې ده، ځکه چې سرمایه‌کاران تر هغه وخت پاکستان ته ناراضي چې ترڅو په دې ملک کې امن نه وي. ورسپانه لیکي چې ضرورت د دې خبرې ده چې په قومي اکشن پلان په صحیح طریقې سره عمل درآمد وکړي شي. حکومت ته به دا احساس نوي خو په اولس کې دا تاثیر پیدا کیږي چې سیاسي مشورولي د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې سنجیده نه ده. ورسپانه لیکي چې د ترهګرۍ پر ضد جنگ اوس تر خارونو پورې را رسیدلې ده، ځکه چې دا وسلوال په خارونو کې پټ دي او د دوی سہولتکاران هم دلته دي. نو دوی د خپلو پټنځایونو نه راوستل نه صرف د استخباراتي ادارو او قانون نافذونکو ادارو کار دي، بلکې په جمهوریت یقین لرونکو ټول سیاسي ګوندونو له هم د وسلوالو پر ضد یو دریس خپلول پکار دي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د سیاسي ګوندونو کارکونان په هر کوڅه او هر کلی کې وي، نو دوی له خپلو کارکونانو داسې تربیت کول پکار دي چې په کوم ځایونو کې ورته هم څه خطر په نظر راشي نو فوراً د قانون نافذونکو ادارې خبروي، نو داسې به ممکن وي چې په ترهګرۍ قابو اوموندل شي. جنگ ورسپانه هم خپل اداریا د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې په شوی غونډه لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې د وزیر اعظم د دې یقین دهانۍ باوجود چې د وفاق او سند حکومت اختلافات او لوجه په کراچۍ کې روان اپریشن ځنډول ورته په هیڅ صورت کې قبول نه دي، خو عملاً داسې محسوسيږي چې د رینجرو اختیاراتو د شخړې لوجه د کراچۍ په اپریشن منفي اثرات پریوزي او خصوصا اعلی چارواکو او اثر لرونکو خلکو پر ضد چې په کمې تیزی سره کاروایان شروع کړي شوی وي، نو هغه هم هغه شان جاری اون ساتلې شوې. ورسپانه لیکي چې ضرورت د دې خبرې ده چې سند او کراچۍ په شمول ټول ملک د د کرپشن او نورو جرمونو نه پاکولو لپاره پوره قوت سره مهم چلول پکار دي او یو تن ګوند علاقې او یا ایوي صوبې له شکایت موقع نه دی ورکول پکار چې کاروایی صرف د دوی پر ضد کیږي. او کراچۍ اپریشن هم په داسې صورت کې کامیابی سره خپل منطقي انجام ته رسیدلی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمېلات او د نړۍ مطبوعات په برخې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. واشنگتن پوسټ ورسپانه کې په پاکستان کې پر تعلیمي ادارو له وسلوالو بریدونو ښکاري چې طالبانو په دغه هیواد کې پر یو نظریاتي جنگ لاس پورې کړی دی چې سکولونو او پوهنتونونو ته یې مخه کړې او ماشومان او استادان وژني. بلخ افغان پالیسۍ مجلې د افغانستان په سیاست کې د ستونزو ته کتنه کړې او د انتخاباتي اصلاحاتو په لاره کې یې د خنډانو وجوهات په ګوته کړي دي. د مقالو نورې برخې له ملیحا امیرزاده نه اورو.
واشنگتن پوسټ ورسپانه لیکي د پېښور پر آرمی پبلک سکول د برید لا کال پوره نه و چې وسلوالو یو وار بیا استادان او زده کوونکي په نخښ کړل چې دا ځلې هدف د باچا خان پوهنتون و. ورسپانه لیکي له برید سره د دې خبرې تصدیق شو چې طالبان په پاکستان کې نظریاتي جنگ روان کړی دی چې مخې ته د هیواد له 2 لک زیات سرکاري او شخصي سکولونه دي. ورسپانه لیکي د طالبانو له دغه ستراتیژۍ په اغېزمن شو کې د سوات ملاله یوسفزئی تر څنګ 15 کلن الک اعتزاز حسن چې د ځانمرګي برید په مخنیولو کې وژل شو او د چارسدې پوهنتون په برید کې وژل شوی پروفیسر حامد حسین شامل دي. ورسپانه لیکي د طالبانو د دغو فعالیتونو هدف په قبایلي سیمو کې د پوځي عملیاتو بدل اخیستل دي. خو بیا د نړیوالې ترګره ډیټابیس ښایي چې په پاکستان کې پر تعلیمي ادارو بریدونه سیوا شوي دي. د ډیټابیس تر مخه د کال 2009 تر 2008 پورې پر تعلیمي ادارو بریدونه 2 اتیا چې دغه حمله د کال 2009 نه تر 2014 کال پورې شپږ سوه 200 ته ورسېدي. دغه معلومات دا هم څرګندوي چې د طالبانو په تکتیکونو یا طریقو کې بدلون راغلی دی. بلخوا فورن پالیسي مجله لیکي په دې کې هیڅ شک نشته چې په افغانستان کې اوسنی سیاسي بحران د پخواني ولسمشر حامد کرزي له حکومته دې حکومت ته منتقل شوی دی، خو اوس د امنیت او حکومتدارۍ حالات په دې لا نور خراب شوی دي چې د هیواد اوسنی حکومت د معنا ډک پرمختګ نه دی کړی. مجله د تیر کال په اګست کې د شوې یوې نظر پوښتنې په حواله لیکي د حکومت واک یو کال پوره شو، خو د حکومت د خوښۍ اشاره تر 40% کمه ده. تر هغې راهیسې دغه حالات په خرابې دودي. مجله لیکي په جولای 2015 کال کې چې له هغه وخته 8 میاشتې مخکې د انتخاباتو اصلاحاتي کمیشن په جوړښت موافقه نه راتلله، وروسته یو 14 کسیزه کمیشن جوړ کړل شو. په دې کې د ملګرو ملتونو یو غړی هم شامل دی چې د رای حق ورته ترلاسه نه دی. د موافقې له مخې دا هم ضروري وټاکل شو چې اشرف غنی په 2 کالو کې دننه د افغانستان اساسي قانون په رڼا کې یوه لویه جرګه راوبولي. بلخوا وټاکل شو چې په انتخاباتي پروسه کې بدلون به د راتلونکو حکومتونو او پارلمانونو پر جوړښت هم اثر پرې باسي. مجله لیکي د دغه ذمہواري باوجود د انتخاباتو اصلاحاتي کمیشن زیاتره غړو خپل سیاسي اجنډا پر مخ بوتله او داسې وړاندیزونه ورکړل چې د عملي کېدو وړ نه او نه هم ورته ملاتړ ترلاسه و. مجله لیکي تر څو چې په انتخاباتو کې د اصلاحاتو په اړه یو قرارداد باندې موافقه نه وي شوې، تر هغې به د پارلماني انتخاباتو بل پړاو له نور ځنډ سره مخامخ شي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
مشال رادیو تاسو وګورئ په نړیوال موضوع هم تاسو لپاره رپورت لرو. ترکیه وایي د روسیې جنگي الوتکې یو ځل بیا د دې هیواد پر فضائي حدودو خلاف ورزي کړې ده، خو ماسکو دغه ادعا نه مني. په عین وخت کې ناټو له روسیې غوښتي چې د دې سازمان هوایي حدودو ته احترام وکړي. صادق رښتینی د موضوع نور تفصیل وړاندې کوي.
ترکیه وایي ویروسي الوتکې یو ځل بیا د دې هیواد پر فضایي حریم تیرې کړې. د ترکیه لومړي وزیر رجب طیب اردوغان د شنبې په ورځ اخطار ورکړ او ویل چې روسیه همداسې د دې هیواد پر هوایي حریم تیرې ته دوام ورکړي نو دا واقعي بل لپاره د هم چمتووالی ونیسي، خو په عین وخت کې روسیه د غیدا بیا اساس بللې. د اردوغان د خبرو مخکې د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت وویل وروسته له هغه چې د جنوري په 9 نیټه یوه روسي الوتکه د دې هیواد حریم ته داخله سوه، د هیواد په اعتراض کې د روسیې سفیر احضار کړی. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت لخوا د شنبې په ورځ په خبره سوي خبر پاڼه کې راغلي چې SU-4 جنگي جټ الوتکه په روسیې او انګلیسي ژبې د پرله پسې اختارونو سره سره د دې هیواد هوایي حریم ته داخله سوه. په خبر پاڼه کې راغلي چې انکارا دغه کار په سختو ټکو غندي. په عین وخت کې ناټو له روسیې غوښتي چې د دې سازمان هوایي حریم ته مسؤلانه احترام وکړي. د ناټو سرمنشي د شنبې په ورځ په یو خبره کړي بیان کې وویل چې روسیه باید ټول لازم تدابیر په کار واچوي تر څو د فضايي حریم د تیری مخنیوي وسي. په بیان کې راغلی چې ناتو د ترکیه سره پر څنګ ولاړه ده. بلخوا د روسیې د دفاع وزارت ویلي د دې هیواد کومې الوتکې د ترکیه پر فضایي حریم تیری نه دی کړی. د تیر کال د نومبر په میاشت کې د ترکیه لخوا د یوې روسي جنګي الوتکې تر ویشتل کېدو وروسته د مسکو او انقرې ترمنځ اړیکې خرابې سوې. روسیه د دغه اقدام په اعتراض کې پر ترکیه اقتصادي بندیزونه ولګول چې له امله یې په ترکیه کې د صادراتو او تروریزم په برخه کې تاثیرات زیات شول.
صادق رښتینی چې تاسو ته د ترکیه او د روسیې ترمنځ د لنجه په اړه رپورټ وړاندې کول په خبرونه کې نور رپورټونه هم تاسو لپاره لرو، خو راځي چې د سلیمان خان دا یو سندره واورو. تاسې غوږې درنو اردوونکو، ستاسې پام یو وار بیا د رپورټونو په لور راګرځوم. د کونړ په سر اکاڼو ولسوالۍ کې تیر مازدیګر د ماین چاودنې له کبله د یادې ولسوالۍ د امنیت قومندان په ګډون درې تنه وژل شوي او څلور ټپیان دي. د کونړ امنیت قومندان وایي چې په سیمه کې جګړه هم شوي چې پکې وسلوالو مخالفینو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په دې اړه نور حال له روح الله انوري اورو.
د کونړ امنیت قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سید خیل ازادي راډیو ته ویل افغان ځواکونو غوښتل چې د نوابات پلس رنزدې په یو غره کې امنیتي پوسټه جوړ کړي. په یاد سیمه کې وسلوال مخالفینو لوړاندې ریموډ لرون کې ماین زیپځه کړي وو چې غونډي ته د افغان ځواکونو خطل سره سم پرې چاودنه وشو او پکې څلورو کسانو ته مرګ ژوبله اوخته ده. د انفجار په نتیجه کې دوه تنه وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. په شو کې د سرکانو امنی قومندان هم شامل دی. قومندان ویل چې 14 ورسته په سیمه کې د وسلوالو مخالفینو او افغان ځواکونو ترمنځ نخته هم شوي چې پکې درې وسلوال طالبان وژل شوي او څلور زخمیان دي. د کونړ عامه روغتیا سرپرست رئیس ډاکټر احسان الله فضلی ازادي راډیو ته ویل چې دوی ته د پیښې لزای درې جسدونه او څلور ټپیان راوړل شوي دي چې د ټپیانو روغتي حالت ډاډه خودل شوی دی. د سرکانو ولسوالۍ یو قومي مشر حاجی امانت خان وای د خپل قومندان او نور دوه کسانو په وجنه غمجن دي.
دا ډیره خوشنون کی واقع ده او مونږه د سرکانو لسواله او خاص د ټول کونړ رسیدون کی په دې کار باندې ډیر خپېو. ډاکټر صاحب یو د سړی چې مونږ سیدری څلور کال تیر کړی دي، خو په دې څلور کالونو کې زد شي یو څوک نشم پیدا کولای چې د نه بازار شوی. د ټول عمر د ولستونو سره د خلکو سره ډیره خوازه کړی ده، ټول خلک تیر راځي. قدیر صاحب امنیت مبارک شاه، الله دې قبر دې نور نډه کی. ډیر یو مسلمان یو مجاهد یو وطن پرست سړی دا به الله پته ولګي رسته زموږ افغانان ته چې زموږ څنګه افغانان لری کیږي د منځه د بل چا په اشاره باندې د بل چا په خبرو باندې.
تر اوسه وسلوالو طالبانو د یاد پیښې په اړه څه نه دی ویلي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه. مشال رادیو تاسو غوږی درنو ودونکو په فرهنګي اچارو کې د ننګرهار د والی سلاکار او د افغانستان د ملي رادیو ټلویزیون د هنري او ادبي خبرونو چلون کې محمد زبیر خاکسر د شنبې په شپه د ناپیژند د ناسرګند وسلوالو لخوا په ډزو وژل شو. تر بخات په جنازه کې پر دولتي چارواکو او فرهنګیانو سربیره د هغه په سلګونو تنو مینوالو ګډون کړي. نور حال د جلال آباد نه د مشال رادیو خبریال باز محمد عابد راکبي.
د فرهنګي شخصیت خبریال او د ادبي بندرونو سرلاري محمد زبیر حسرت جنازه د شنبې په ورځ مسبخین 2 بجې په جلال آباد ښار شیرزو لوبغالي کې ادا شوه، چې پر دولتي چارواکو او فرهنګيانو سربیره د ارواخات په سلګونو تنو مینوالو پکې ګډون کړی و. دروخت د جنازې د ادا کولو پر مهال د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی په خپلو خبرو کې وویل
د درد او د خفګان ځای دی چې نن موږ یو فرهنګي شخصیت په خپلو خلکو مین دغه یو شخصیت لاسه ورته خاکسار شهادت یو لوی درد دی. شخصا ماته چې په دې لږ وخت کې ورسره آشنا شوم څنګه چې تخلص ته او مغه سي خاکسار انسان.
د ننګرهار والی د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله او د ملي امنیت شورا سلاکار انیف اتمر د خواخوږی پیغامونه هم ولوستل. د ننګرهار د ملي راډیو ټلویزیون امیر انجینر زلمی په خپلو خبرو کې وویل چې دوی یو رښتینی او اقویون کې همکار للا سوار کړ.
ډیر ښکاله من سره پر اړې تلویزیون کې پاتې شوې ده. دوه ورځې مخکې چې ما سره ناس وی ویلې چې په ننګرهار کې صنعتي نندارتون دی او زه به د خپل صنعتګارانو هر تولید خپل ولست معرفي کوم او چې د افغانستان خدای جوړ کړي او خپل مصنوعاتونه د استفاده وکړي.
د ننګرهار پوهنتون رئیس استاد ببرک میخیل مشال رادیو سره په خبرو کې وویل چې ارواخات خاکسار د هر بندر مالګوا.
هر مجلس کې چې بخاکسار نو مجلس په بی مال کې تا تیر شپه هم موږ ناستو یو مجلس هم لر او بیا هم هڅه کوله چې خاکسار پیدا کو، مگر خاکسار پیدا نشو. خاکسار هم د سلاړه پسې دا در دی مینوال پتوګی ډیر در دولایم.
ارواخاد محمد زبیر خاکسار اوګده کلونه د افغانستان د هنر او فرهنګ خدمت تم لا تړلې و. د افغانستان د ملي رادیو ټلویزیون د هنري پروګرامونو په تولید کې فعال ونده اخیستی و او د یو ژمن او فرهنګي شخصیت په توګه په ډیرو لویو غونډو کې د ویاندوی للارې د سولې او امن پیغامونه ورکول. ارواخاد محمد زبیر خاکسار د جنوري په 9 نیټه په سخرود ولسوالۍ کې له یوې میلمستیا نه کور ته په لاره و چې ناپیژندو وسلوالو په ډزو وواژه او د جنوري په 10 نیټه یې خاکي جسد په جلال آباد ښار مقام خان هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
مشال راډیو تاسو غوږی واشنگتن ټایمز ورسپانه لیکي په داسې حال کې چې له افغانستان د ځواکونو وتو په اړه د امریکایي ولسمشر باراک اوباما د پلان په حواله په کانګرس کې خبري روان دي. په افغانستان کې د حکومت د سارنې یوې ادارې پرون په خپل رپورت کې ویلي چې د یو کال مخکې پرتله دا وخت د افغانستان حالت ډیر خراب دی، چې پکې وسلوال په نور مضبوطیږي او اقتصاد کمزوري کیږي. د مقالې نوري برخي له اسرار الله مومن داور.
واشنگتن ټایمز او رسپانه لیکي په افغانستان کې د دې هواد د بیا رغونې ځانګړي انسپکټر جنرال جان سوپ کو په افغانستان کې د بدمنې زیاتې دوته په اشاره وایي. د افغانستان په هرو څلورو کې تقریبا د یوې ولسوالۍ طالبانو لاس ته د پریوتو خطر ده. د په خبره په مجموعي توګه افغان حکومت د هواد په 1.5% برخه کنټرول لري. سوبکو کانګرس ته په خپل څلور میاشتنی رپورټ کې ویلي دي چې په افغانستان کې د 2001 کال را په دویخه د نور هر وخت پرتله دا مهال طالبان په ډیرو سیمو کنټرول لري. نوموړی په خپل رپورټ کې وایي د وسلوالو ډلو راپورته کېدو خطر، نړیوالو ځواکونو کې کمی، د تعلیم یافته او هنر لرونکو خلکو نور هیوادونو کې پناه اخیستل او د نړیوال اقتصاد د کمزور کېدو له کبله د افغانستان حالات نور هم خرابېدای شي. ورسپان کې راغلی دی حالاتو ته په کتو سره امریکای ولسمشر بارک اوباما پر دې مجبور شو چې په افغانستان کې د ځواکونو کمولو پلان ته بیا کتنه وکړي. د تیر کال په اکتوبر میاشت کې امریکای ولسمشر بارک اوباما پریکړه وکړه چې په 2019 کال کې له افغانستانه د ټولو ځواکونو وستو پر ځای به په دغه کال کې 9800 ځواکونه په دې هیواد کې پریږدي چې بیا به دغه شمیره 15,500 ته راکمه کړي. سپینې ماڼۍ په واسطه دا اختیار هم ورکړی چې داعش ډله په نښه کړي. داعش وسلوال ډله په افغانستان کې ځان مضبوطوي. د سپینې ماڼۍ ویان جاشت ارنست د جمعې په ورځ ویلي وو چې دا مهال افغانستان په سخت مشکل کې راګیر دی. د ده په خبره دا براسې حال کې دا چې افغان ځواکونه د شاوخوا یوه کال راهیسې په خپل هیواد کې د امنیت ذمهواري پر مخ وړي، خو نوموړی وایي موږ وینو چې افغانان غواړي د خپل هیواد دفاع وکړي. دوی له مرګ ژوبلې سره مخ کیږي خو بیا د جګړې لپاره راپورته کیږي. ځینې امریکایي چارواکي وایي د 2019 کال مخکې چې څومره هم ممکنه وي باید چې زیات نه زیات امریکایي ځواکونه په افغانستان کې وساتل شي.
اسرائیل مومندو چې تاسو ته د واشنگتن ټایمز د ورځپاڼې یوې مقالې مهمې برخې وړاندې کولې. دروندونکو ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې لیکي پروفیسر حامد حسین چې د باچا خان پر پوهنتون پر وسلوال برید کې یې ژوند له لاسه ورکړو، په اصلي مانو کې د باچا خان د سپیزلې فکر د وارث په توګه نړۍ ته ور پیژندل شو او نه یوازې پښتون قوم بلکې ټول پاکستان به د هغه دغه قرباني تل یاد ساتي. د دغه لیک او نورې برخې له فرخند اسد نورو
په ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه کې علي نوبل احمد لیکي د 400 پر باچا خان پوهنتون په وسوال برید کې د پروفیسر حامد حسین مرګ یو لوی خلا رامنځته کړی دی. لیکوال وایي هغه یو ځوان او تکړه استاد وو او د غلطا د ارګانیک کیمستري یوازینی استاد وو. ایکسپریس ټریبیون لیکي د پروفیسر حامد حسین مرګ د پاکستان د ریاست ناکامي هم ښایي ځکه چې هغه یو استاد وو، د غلطا د تراګرو سره د مقابلې لپاره نه وو تللی. د هغه مرګ د پاکستان لپاره یو د شرم خبره هم ده چې په داسې حالات کې د خپل ولس په تحفظ کولو کې ناکام ښکاری. په دغه پوهنتون په هغه ورځ برید وشو چې کله د خان عبدالغفار خان د تلین د لمانځلو په مناسبت یو مشاعره کیدونکې وه او په دغه کې د ګډون لپاره ګڼ خلک دغلته ورتلل. په پاکستان کې د پېښور د آرمی پبلک سکول د پېښو وروستو څېړونکي په حکومت او امنیتي ادارو داسې تورونه لګوي چې ګنې دوی باید د تعلیمي ادارو تحفظ خوندي کړي او د یو سکول د امنیت ساتلو ذمهواري د استاد نه ده بلکې حکومت ته د دې لپاره منصوبه بندی وکړي چې دغه کار به څنګه سرته رسوي. ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې ګڼې داسې حملې وشوې چې په نړیواله کچه یې غندنه وشوه. په کوټه کې په هزارګانو بریدونه وشول او ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. له دې سره سره په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې د نامنې پیښې دوام لري چې پښتانه په سخت فکر او اندېښنو کې اچولي دي. لیکوال وایي که استادان لکه د پروفیسر حامد حسین غوندې په خپله د خپلو شاګردانو تحفظ ته راوځي نو بیا د امنیتي ادارو کار څه دی؟ هغه کولی شو چې ځان یې پر دغه وخت یو طرف ته کړی وو او داسې ژوند بد شوی وو، خو هغه داسې ونه کړ او پر ځای د دې د وسلوالو مقابله وکړه. ورځپاڼه لیکي هغه په صحیح مانو کې د باچا خان د سپیزلې فکر وارث وو او په رښتیاو کې یو اتل وو چې لکه د باچا خان غوندې به تل تر تله یادونه تازه وي.
فرخند اسد دوچې د ایکسپریس ټریبیون د ورځپاڼې یوې مقالې مهمې برخې تاسو ته وړاندې کولې. دا روانې ګړې اخري رپورټ ته ساسي پام راګرځوم. د خیبر پښتونخوا حکومت د صوبې 1500 فنکارانو ته هر میاشت د 10,000 روپو ورکولو کار پیل کړی دی. د صوبې وزیر اعلی پرویز خټک تیر مازدیګر په پیښور کې د پښتونخوا د فنکارانو او هنرمندانو یوې غونډې ته په خپله وینا کې ویل چې د پښتونخوا فنکارانو او هنرمندان د امن سفیران دي او فنکاران له تیرې یوې لسیزې راهیسې په سختو حالاتو کې د ترهګرۍ مقابله کړې ده. بلخوا هنرمندانو د حکومت لخوا د مالي مرستو ګام ستایلی دی. نور تفصیل غلام غوس راکوي.
تیر مازیګر په وزیر اعلی هاوس پیښور کې د پښتونخوا د ادب موسیقي ډرامو او فلمونو او د موسیقي د آلاتو غږولو سره تړلي هنرمندانو ته هر میاشت د مالی مرستو ورکولو لړۍ پیل شوه او په دغه محل د خیبر پښتونخوا د کلتور د محکمې مشر او د پښتونخوا صوبې مرستیال چیف سکرتر اعظم خان مشال ریډیو ته وویل په لومړۍ مرحله کې به د صوبې 1500 هنرمندانو ته مالی مرستې ورکول کیږي.
پنځه سوه کسان دي خو دا فنکارانو باندې ډسانو باندې احسان نه دی، دا د حق او هغوی ته خپل حق ملاو شو. زمونږ دپاره د حکومت دپاره د عزت افزایه خبره ده چې مونږ له خدای دا توفیق راکړو چې دې جوګندې کړو چې هغوی له خپل حق ورکړو. 1500 روپۍ دي د اتنو میاشتو دپاره، 1500 روپۍ میاشت.
د فنکارانو غونډې ته په خپله وینا کې د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وویل،
گزشتہ ایک دہائی سے ہم بدترین دہشت گردی اور اس کے خلاف
د تیری یوی لسیز راہسی مونگ د ڈیری زیاتی ترگرئی او غیر اعلان شوی جنگ سر مخیو خود امن دے سپیرانو یو اڑختہ د دې سختو حالاتو مقابله کړې ده او لسته د امن او زغم پیغام ورکړی دی او بلې خوا ته دوی نړۍ ته د دې ځای د ولس اصلي مخ ښودلې دی. د روان بجټ نه زه د 500 کروڑ روپو نه د هنرمندانو او فنکارانو د خیر ښېګڼې لپاره د ځانګړي مالی فنګي قایمولو اعلان کوم او د دې ترڅنګ په هره ضلعه کې د آرټس کونسل او کلتوري مرکز د جوړولو اعلان کوم. په وزیر اعلی هاوس پیښور کې ګڼ شمیر هنرمندانو د پښتونخوا د حکومت لخوا د صوبې 1500 هنرمندانو ته هره میاشت د 1500 روپو ورکولو د دې ګام د پیلولو ډیره ستاینه وکړه او د پښتو موسیقۍ استاد نذیر ګل او د ډرامو هنرمند اسماعیل شاهد په دې لړکی مشال ریډیو ته وویل،
فنکار خو یو ټکس دی، هغه خو نور کار نه دی، نور نور نه دی، دا یو آرټس دی، دا یو فنی زده ټپا چار بیت نه مکای بغته غزل میزه کې زده. نو دا مونږ خو لکه دې کې داسې فنکاران شته غریبانان چې هغه به وسه دی به دس دی. نو دا مونږ لکه ډیره د خوشاله خبره چې داسې حکومت زموږ د فنکارانو ګلکارانو موسیقارانو موزیشنانو سره کومک کوي.
ټول فنکاران خوشاله زکه چې دا هر چا مطلب دی اروزی لگا خطری کې سر روان شو، زکه ټول فنکاران غریبانان دي.
د هنرمندانو او فنکارانو لپاره د پښتونخوا د حکومت د دې نوي ګامونو په اړه په دستوره کې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان هم ګډون وکړو او نوموړی وویل چې د هغه د ګوند حکومت به په پښتونخوا صوبه کې د کلتوري هلو ځلو د پرمختګ لپاره ګامونه پورته کوي او د پښتونخوا سر خار پیښور به د صوبې یو کلتوري مرکز جوړوي.
ولهم غوښته ست رپورت وړاندې کول درنو ودون کوم د سره د سلام پښتونخوا د پاشي بوتر رسیدلی په اخر کې درته د هارون بادشاه په غو کې دا سندره دروړو خو د مشال لړ خبرونه به تر ماخام شپږو پورې دوام لري.
مستانا ملا بدا
اندا داسے اوکڑا مینے کی لپ غریونی ولی انداز داسے اوکڑا مینے کی لپ غریونی ولی انداز داسے اوکڑا خلق پخپلو خلق پخپلو کارو بوخ دی پما کار نلری خلق پخپلو